په امریکا کې د کورونا د مخنیوي په هدف د موقتی قانون له ختمېدو سره چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو مخنیولې و، دغه هیواد ته د راتلونکو کډوالو شمیر زیات شوی. فشارهای اقتصادی و سیاسی دلیل مهاجرت چینی ها به امریکا از مسیر امریکای جنوبی است. یوه اوکراینی کډواله د ناروغو کډوالو لپاره یو ځانګړی کلینیک پرانیسته و فعالان مسلمان در یکی از ایالت‌های امریکا خواستار شامل شدن روزهای عید و نوروز در رخصتی‌های رسمی شدند. سلام و خسته نباشید. به برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. من برشنا عمرخیل هستم. در نن ورځی د خبرونه موضوع په امریکا کې د مهاجرت ستونزې دي. چارواکی او د کډوالو د ملاتړ ادارې وایي د 24 ټایټل یا قانون د مودې د پایته رسیدو وروسته د امریکا جنوبی سرحد ته د راتلونکو کډوالو شمیر زیات شوی دی. رسمي شمیرې ښیي چې د 2000 کال راهیسې دغه قانون په امریکا کې د کډوالو د رد کولو لپاره لږ تر لږه 2.5 میلیون ځله استعمال شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي په جنوبی پوله کې د کډوالو د شمیر د زیاتېدو په تړاو د حل په لارو چارو کار کوي.
سپینا ماڼۍ فکر کوي چې د 24 ټایټل په لری کولو سره د امریکا په جنوبی پوله کې د دغه ډول حالاتو د مخنیوي لپاره کار کوي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د ولسمشر بایدن ورلد پولیس سلاکار د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پرته له یو څو استثناءاتو هغه کډوال چې له دوه لارو امریکا ته ورننه وځي هغه به د کډوالۍ قانوني حق ونه لري، خو هغه کډوال چې د CBP-1 په نوم سافټویر له لارې ځان ثبت کړي هغوی به بیا د کډوالۍ قانوني حق ولري.
هر هغه څو چې له نیمې شپې وروسته زمونږ هیواد ته رانوځي هغه به د کډوالۍ قانون کې حق ونه لري او امریکا ته د ناقانون داخلېدو له سختو پایلو سره به مخ شي. په دغه پایلو کې به یوه دا هم وي چې تر 50 کلونو به یاد شخص امریکا ته نشي داخلېدی او ممکنه جنایي محکمې سره به مخ کیږي.
د امریکا ولسمشر وایي کانګرس باید د کډوالو په تړاو نور ګامونه هم اوچت کړي.
ما د کانګرس څخه د پولي د کنټرول د لپاره پیسې غوښتي وي، خو دوی دا کار نه کوي او دا کار هم نور ستونزمن شو.
د بایدن مخالفین نوموړی په دې تړاو په کمکاری تورنوي.
د بایدن تګلارې د امریکا ملي امنیت په خطر کې اچولې او امریکایان هر ځای د باندلیو ترګرو د بریدونو سره ستونزې سره مخ کوي.
خو د کډوالو ملاتړې ادارې د بایدن اقدامات سخت بولي.
دا اصول به د هغو خلکو چې د خوندیتوب لپاره کډوال شوي ژوند په خطر کې واچوي او د امریکا په جنوبی پوله به ګډوډي لا پسې هم زیاته کړي، او لکه چې چارواکي پوهیږي دا کار ناقانونه هم دی. په اړینه توګه دا نوي اصول د ټرمپ د وخت هغه بندیزونه پلي کوي چې بایدن د خپلې ټاکنیزې سیالۍ پر مهال مخالفت کړی و. د امریکا فدرالي محکمه هم دغه بندیزونه ناقانونه اعلان کړی و.
یو شمیر افغان کډوال د کډوالۍ په اړه د امریکا د حکومت پریکړې اندېښمن کړي دي.
زه دعا کوم او دا هیله مې ده چې دوی موږ ته امریکا ته د تلو اجازه راکړي. که دوی ما ته هلته د تلو اجازه را نه کړي زما او زما د کورنۍ راتلونکی به شک کې وي، ځکه موږ له یو تیار ځای څخه دلته راغلي یو او تر څو دلته بهتره ژوند وکړو. او که دوی موږ ته امریکا ته داخله دوی اجازه را نه کړي دا به زموږ لپاره ډېره بده وي، ځکه چې موږ بیرته نشو تللی.
که څه هم په واشنگټن کې په دې اړه بحثونه زیات شوي دي، خو داسې نه ښکاري چې د امریکا ویشل شوی کانګرس به امریکا ته د راتلونکو کډوالو د شمیر په اړه تګلارو جوړولو په تړاو هوکړه وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
برخی از پناهگاه های مهاجرین در سرحد میان ایالات متحده و مکسیکو گزارش دادند که این پناهگاه ها به حد عظمی پر از مهاجرین شدند. در شهر رینوسای مکسیکو که در مرز بین ایالات متحده و مکسیکو واقع است، برخی از نهادهای غیر انتفاعی برای کمک به مهاجرینی که از راه می رسند اقدام نمودند.
کشیش هکتور سلوا که مسئولین پناهگاه پناهجویان در رینوسا کشور مکزیکو به عهده دارد میگوید ورود مهاجرین به سرحد بین مکزیکو و تگزاس بدون وقفه ادامه دارد.
هر روز بین 400 الی 450 نفر به اینجا میآیند.
مقامات میگویند سرازیر شدن مهاجرین از سراسر جهان به این منطقه افزایش یافته است و انتظار می‌رود که پس از رفع محدودیت‌های کووید 19 در مارس که 11 ماه می ختم می‌شود شمار این افراد بیشتر شود.
ما خانواده های چینایی داریم که برایم بسیار جالب است که چطور اینجا آمدند. ما خانواده چچنی داریم، خانواده های روسی داریم و برخی از خانواده ها از سراسر جهان اینجا آمدند.
به خاطر کمبود جا در پناهگاه ها شماری از خانواده ها بر روی سرک ها خیمه زدند.
بسیار دشوار است به خاطر که فرزندان ما به آب و غذا ضرورت دارند که ما نداریم.
این را با دو کمپل که با خود از تهیچوان آوردیم، شاخچه‌ای که اینجا استاد کرده ایم و یک فرش دیگر با چند سنگ درست کردیم.
مهاجرین خوشبخت کسان هستند که در یکی از پناهگاه‌های ساخته شده از خیمه ها جای پیدا کنند. شماره دیگر حتی جای ماندن را ندارند و در هر جایی که برایشان ممکن باشد سکونت میکنند. برخی اوقات شرایط بسیار ناراحت کننده است.
در خانه های متروک، موترهای متروک و حتی در جاده ها ما جای برای آنها نداریم. حتی در این کمپ خیمه ها برای آنان کفایت نمی کند.
به اساس گفته تنظیم کننده پناهگاه سندی دیویدا در رینوسا، رقم پناهجویان از 8500 نفر بالا رفته است.
ما اطفال داریم، خانواده داریم، در ونزوئلا من تحت تعقیب هستم.
قصر سفید میگوید در نظر دارد تا حدود 1500 عسکر را برای کمک به کارهای اداری و فراهم ساختن حمایت به پرسنل دارای گمرکات و سرحدات ایالات متحده به این منطقه بفرستد. جینا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای آمریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NPH Link و Siphon شما به گونه‌ای مسئول با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NPH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NPH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا ادامه دارد. پا وروستوی میاشتو که د ګڼو هیوادونو خلک کوښښ کوي چې د امریکا له جنوبی پولی واوری او د هیواد ته په غیر قانونی توګه ننوزي او د پناه اخیستو غوښتنه وکړي. دغه کډوال څوک دي او ستونزې څه دي؟ په رپورټ کې به یې وګورو.
په تیر وختونو کې ډیر مهاجر چې متحده ایالاتو ته ننوتي یا د متحده ایالاتو او مکسیکو په پولی کې نیول شوي، اکثر یې د ګواتیمالا، سلوادور او هندرس راغلی دي. خو د سږ کال په پیل کې یو لوی بدلون ولیدلی شو او اوس اکثریت مهاجر د وینزویلا، کیوبا، نیکاراګوا او هیټی نه راځي، ځینې حتی د چین او افغانستان نه هم راځي.
نه یوازې دا چې له مختلفو هیوادونو راغلي، بلکې مختلف شالیدونه لري. ځینې خلک چې سندونه لري لکه انجینران، ډاکټران، وکیلان، معماران. زما مطلب دی تاسو کولی شئ ووایئ چې دا مسلکي کسان چې خپل هیواد پرېږدي معنی دا ده چې هلته حالت ښه نه دي.
دا کس چې نه غوښتل نومې سرګن شي وایي چې په چین کې یو کوچنی کاروبار لرلو، خو د کرونا د وبانه وروسته د امریکا جنوب سرحد خواته راوتښتېدو چې خپل بخت وازمایي.
تاسې باید نورو ته معاش ورکړئ او خپل ځان هم وساتئ. اوس ډېر فشار دی نو زه غواړم دلته له رسمي لارې راشم، خو له یوې خوا امریکا موږ ته د راتلو اجازه نه راکوي او له بلې خوا چین موږ ته د تګ اجازه نه راکوي. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، موږ بل لار نه لرو.
امریکایي چارواکي وایي د فروری او اپریل ترمنځ د امریکا سرحدي پولیسو د برازیل، کولمبیا، هند، رومانیا، روسي او ترکی کډوال هم لیدل دي. د هایټي نراغلي دغه مهاجر چې ځان د فرا په نوم معرفي کو او نه غوښتل چې خپل مخ ښکاره کړي، وایي د هغې 15 کسیز کورنۍ د تیرو دریو میاشتو راهیسې امریکا ته د تللو چانس ته انتظار باسي.
زموږ سره صبر وکړئ، موږ واقعا له لرې څخه راغلي یو او زموږ په ملک وضعیت واقعا ډیر خراب دی. دوی بې ګناه خلک وژني نو موږ نشو کولی بیرته خپل هیواد ته لاړ شو.
ډیر مهاجر وایي چې د دوی سفر ډیر سخت و. د وینزویلا جورج فرناندز د متحده ایالاتو مکسیکو پولې ته د رسېدو لپاره شاوخوا یو میاشت سفر وکړو. د هغه ملګری د کولمبیا او پاناما سره په یو ځنګل کې سخت ټپي شوی و، خو دوی ژوندي پاتې شول.
دا تر ټولو سخت شی و. یو چا چې زما سره سفر کاو راوغورځېدو، خو موږ د وتلو توان درلود. دا تر ټولو سخت شی و چې ما ورسره ژوند کاو.
د عامه روغتیا د ساتنې ترا چې ټایټل 200 خیادیږي د کرونا وبا په جریان کې په پوله کې عملی شو او د مئی په 11 رسمن پای ته ورسېده. د دې ترې له مخې سرحدي پولیسو ته اجازه ورکړل شوه چې زر تر زره ځینې مهاجر بیرته مکسیکو یا اصلي هیوادونو ته بیرته ولیږي. اوس مهال په پوله هغه مهاجرینو ته چې د خپل ملک نه د وژنو او زورونو د یرې تښتېدلی وي، د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې اجازه ورکول کیږي چې د پناه اخیستلو درخواست وکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
در طول 5 ماه گذشته تعداد مهاجرین چینایی که سفر طولانی را از مقصد امریکای جنوبی و مرز ایالات متحده و مکسیکو با پای پیاده طی می کنند افزایش یافته است.
عبور مهاجران لاتین تبار از ریو گراند که مکزیکو را از ایالات متحده آمریکا جدا می کند یک امر معمول است، اما آنچه کمتر معمول است عبور مهاجران چینایی تبار با عین تلاش خطرناک است. این زن می گوید که یک ماه طول کشید تا به اینجا رسید. تعداد مهاجران چینایی که از مرز ایالات متحده به مکزیکو عبور می کنند به شدت افزایش یافته است. بر اساس ارقام گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، نزدیک به 10,000 نفر از اکتبر تا اپریل با پای پیاده از این کشور عبور کردند، در حالی که این رقم در سال 2022 کمی بیشتر از 2,000 نفر بود.
زندگی کردن راحت در چین واقعا سخت است.
او به مدت 42 روز از طریق امریکای جنوبی به ایالات متحده سفر کرده است.
این سفر واقعا سخت است. پاهای هم از زخم‌های زیادی برداشته. این مسیر از منظر احساسی و جسمی برای ما سنگین تمام شد. همه این راه‌ها و دشواری‌هایش برای ما بسیار زیاد طاقت فرسا است.
سفارت چین در پاسخ کتبی به صدای آمریکا برای دریافت واکنش چین در این باره گفت که دولت چین همیشه با مهاجرت غیرقانونی مخالف بوده و اقداماتی مختلفی را برای جلوگیری از خروج غیرقانونی اتخاذ کرده است. مؤسسه خیریه کاتولیک در دره ریو گراند میگوید که حدود 1 ماه پیش حدود 100 مهاجر چینایی در روز به این پناهگاه در تکساس می آمدند. این مرد از شانگهای به همراه همسر و دخترش این سفر را انجام داده است. او از نام مستعار استفاده می کند و از انتقام گیری از سوی دولت چین می ترسد.
این می دانند که دولت چین بیش از حد قدرتمند و کنترل کننده است.
برخی از مهاجران می گویند که از طریق پست هایی در دووین نسخه چینی اپلیکیشن تیک تاک در مورد مسیر امریکای جنوبی شنیدند، جایی که کسانی که این سفر را انجام دادند توضیح می دهند که چه چیزی باید بیاورند، کجا موتر بس را پیدا کنند و کجا حمام و غذا به دست آورند.
از نظر حرفه‌ای کاری که در چین انجام دادم در ایالات متحده مدار اعتبار ندارد و من باید مشاغل سطح پایین پیدا کنم. کاری که امریکایی ها نمی خواهند انجام دهند ما انجام خواهیم داد. من از قبل آمادگی ذهنی دارم.
بسیار از این مهاجران میگن که قصد دارن به نیویورک یا کالیفرنیا، جایی که چینایی های زیادی در آنجا زندگی میکنند، بروند تا با چالش بقا در سرزمینی جدید روبرو نشوند. سحر عظیمی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیرش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یولسو پورې. تاسې دا خپرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس د برازیل له لارې امریکا ته په ناقانونه توګه د افغان پناه غوښتونکو راتګ هم زیات شوی دی. ډېر شمېر افغانان په بشري ویزو برازیل ته ځي، له هغه ځایه په موټرو او پلي مزل باندې له شاوخوا یولسو هیوادونو څخه تر تېرېدو وروسته ځانونه د امریکا متحده ایالاتو ته رسوي. پدې کډوالو کې یو هم الیاس عثماني دی.
په تیرو یو لسو میاشتو کې د مکسیکو او د امریکا له سرحد څخه له 2 میلیونه څخه ډیر غیر قانوني کډوال متحده ایالاتونو ته تیر شوي دي.
په جنوبی کالیفورنیا کې دا د مکسیکو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ سرحد دی، چیرې چې هر ورځ په ډیرې اسانۍ سره بزرګونه کسان په قانوني توګه ځي او راځي. خو هغه کسان چې امریکا متحده ایالاتونو ته غیر قانوني راځي، هغوی ته دا راتک د ستونزو څخه ډک دی.
د دغو کسانو په منځ کې څوک چې اوس مهال امریکې ته غیر قانوني راځي ګڼ شمېر یې له افغانستان څخه دي. شپږیش کلن الیاس عثماني یو له دغو کسانو څخه دی چې د برازیل له لارې یې په ډېرو سختیو سره ځان کالیفورنیا ته رارسولی دی.
ما زمانی که از برازیل حرکت کردم تاریخ 11 اکتبر بود 2022 که از برازیل حرکت کردم به سمت امریکا، که بعد از تای کردن در حدود 10 الی 11 کشور خود در امریکا رساندیم، که در این کشورها جنگلای پاناما که سخت‌ترین و دشوارترین راه ما بود، ما سپری کردیم. در حدود 3 شبانه روز ما در جنگل سپری کردیم، که در اون جنگل هر گونه حیوانات هم بود. مثلا باران شدید بود، از طرف شبانه ما زیر باران ما میخوابیدیم، خیمه ما را می برد، تمام جان ما را، پایهای ما را پشه خورده بود، که اصلا ایج اصلا فهمیده نمیشه که پای یک انسان باشه. چون
الیاس دا سفر نسبتا لند خل خطرون ندک گرنی،
چندین دست فروخته شدیم، اختطاف شدیم، بالاخره به بسیار جنجال و مشکلات آخرای نوامبر بود که ما دخاک امریکا داخل شدیم.
الیاس هیچ چاته دا مشوره نه ورکوي چې په دغه سختی او خطرناک قاچاقی لارې امریکا ته راشي.
هر روز مسجا دریافت میکنم که چگونه رساندی خدا، چطور رفتی، بر ما هم بگو. ولی ما تا هنوز حتی برادر ما نخواستیم که به ایرا بیاین، نمیخوایم هم که به ایرایی که ما آمدیم اونا بیاین.
کم کسان چه امریکی تا پا غیر قانونی لارو را غلیدی، هاگوی تا دا امریکی در رسمی اسناد آخستل آسانه کار نده، و که دایشی چه دا اسناد پا آخستلو که وربندی کلونه کلونه تیر شی، او پا دی طول مده که خواهی دوی دا کار کولو، دا کور دا کرایه نیولو، موتر چلاولو اجازه یا ارین اسناد هم ترلاسه نکری.
ما نه اجازه کار داریم، ما نمیتونیم اینجا کار بکنیم، نمیتونیم که کمک را دریافت بکنیم. چندین سازمان‌های خیریه را تماس گرفتیم، اونا هم حاضر نیستن بر ما کمک بکنن، چون میگن شما اسناد ندارین، شما غیرقانونی آمدین. ولی ما خواستم بازم از دولت امریکا ای است که درست است ما آمدیم به خاک غیرقانونی وارد شدیم، ولی حداقل سرنوشت ما را زودتر معلوم بکنن، زودتر کیسای ما را پروسس بکنن. ما هر نوع شرایط و قوانینی که اینا دارن ما حاضر هستیم بپیماییم.
که څه هم د برازیل لاری په قاچاقي ډول امریکې ته راتګ له ډېرو کړاوونو او ستونزو څخه ډک دی، خو بیا هم افغانان او د نورو هیوادونو مهاجرین د برازیل او مکسیکو له لارې د امریکې تر سرحده پورې راغلي او هیله لري چې دوی به زر تر زره امریکې ته ورداخل شي. خو دوی پر دې نه پوهیږي چې دلته په امریکې کې به لا نورو ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ، سان دیګو، کالیفورنیا.
امریکا ته په غیر قانوني توګه د راتک سره کډوال لړډي روستونزو سره مخ وی. یو لوی ستونزه د روغتیايي بیمه نه لرل دي. یوه اوکرایني کډوال د امریکا په کولارادو ایالت کې د ناروغ او کډوالو لپاره یو ځانګړی کلینیک جوړ کړی دی. دغه کلینیک لبیلابیلو هیوادونو څخه د نویو راغلو کډوالو لپاره یو نوی جوړ دی.
ایلای تتارینکو په متحده ایالاتو کې یو عمر ننګونی تیری کړی دی. نوموړی په 1999 کال کې د اوکرين څخه کولوراډو ته راغله. دلته د کډوالو د ژبي او بیمه په ګډون د روغتیايي ستونزو ته په پام سره چې ډیر کډوال ورسره مخ دي، هغه په 2021 کې هوډ وکړ تر څو د دنور په خار کې خپل یو کلینیک پرانیزي.
موږ دا زده کړل چې څنګه اعتبار لاس راوړو، څنګه بازار موندنه وکړو، څنګه د بیمه شرکتونو سره کار وکړو، څنګه خپل سوداګري وچلو او همداشان په بشري سرچینو مو ځانونه پوه کړل.
دوه کال وروسته دغه کلینیک تر څلور ځلو ډیرو ناروغانو د چوپړ جوګه شو. یوه یې هم د کالی کالډویل لور کالانی ده چې مور او پلار یې کډوال دي.
I'm not just a patient, I'm a person.
زغلته یوازې رنزور نه یم، یو څوک یم او دا هغه څه دي چې زما په دې کلینیک کې ډیر خوښیږي. دا کلینیک تل زموږ لپاره پرانستې دي، حتی کې یوازې د ستوني درد هم ولري دوی د لیدنې وخت ترکوي.
دا کلینیک اوکراینی، مکسیکویی او ایرانی روغتیا پال لري او ناروغان د ټول نړۍ څخه دي.
مونږ په دې ویاړو چې مونږ دلته د څلوېختو څخه زیاتو هیوادونو ناروغان ګورو. دلته هر کارکونکي چې د بل هیواد څخه راځي د خپل کلتور یو برخه مونږ ته راوړي.
انیا بوکلینو له پولند څخه کولوراډو ته راغلی ده.
دوی یوازې د کتاب لمخې کار نه کوي، دوی له زړه کار کوي او تاسو احساسولی شئ. دا یوازې د فزیکی بدن سره مرسته نه، بلکې د رواني روغتیا سره هم مرسته کوي.
سارا برحمن له تهران څخه دینور تراغلی. هغه لمړی دلته یو ناروغه و، کله چې هغه په یو محلي پانتون کې فیزیوتراپی ولوستله نو هم دلته یې کار پیل کړ.
دلته ناروغان انسانان دي، یوازې شمیره نه ده. په لومړي سر کې چې کوم څیز زما پام ځان ته راوړاوه، هغه زموږ دیوال دی چې د ټولې نړۍ د خلکو عکسونه پکې شته.
تتارینکو وایي چې د کلینیک اصلي قاعده دا ده چې هیڅکله له چا سره له مرستې ډډه ونه کړو.
مونږ به په نورمال ډول د دوی کتنه کوو، بغیر له دې چې د دوی د بیمې وضعیت وګورو. که دوی د پیسو ورکولو توان ولري نو ښه، که یې نه لري نو مونږ ورسره مرسته کوو.
تتارینکو وایي چې هغه به ډیر ژر د کډوالو لپاره د چوپړ په موخه دوهم کلینیک هم پرانیزي.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
جشن‌های ملی و مذهبی یکی از مسائلی هستند که تجلیل آن برای مهاجرین تازه وارد دشوار است.
شماری از فعالان مسلمان در ایالات کالیفرنیای امریکا خواستار شامل شدن روزهای عید و نوروز در رخصتی های رسمی این ایالت شدند.
نمایندگان جوامع مختلف مسلمانان در ایالت کالیفرنیای امریکا به هدف تأمین حقوق دینی و مذهبیشان یک لایحه پیشنهادی را به هدف تصویب به پارلمان ایالتی سپردند. در این لایحه دسترسی زندانیان مسلمان به مکانهای ویژه عبادت، پوشش مخصوص برای زنان زندانی مسلمان و دادن رخصتی به کارمندان و دانش آموزان مکاتب در روزهای عید و نوروز پیشنهاد شده است.
جمع زیاد از فعالان سیاسی و مدنی کالیفرنیا گرد هم آمدیم که با وکلای منتخب و سناتورای ایالت کالیفرنیا در مرکز کالیفرنیا صحبت داشته باشیم، دیدار بکنیم و اینا رو تشویق بکنیم که 3 تا بل یا لایحه که از به همکاری یا از طریق دفتر شورای روابط اسلامی کالیفرنیا یا کانسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز پیشنهاد شده، این 3 قانون لایحه رو تصویب بکنن و قانون مبدل شوه.
دادخواهی امروز ما به خاطر حمایت از 3 قانون است که این قوانین برای مامورین دولتی، برای زندانی ها و برای شاگردای مکتب حق میده که از دین که پیروی میکنن او را آزادانه پیروی بکنن و روزهای عیدین و روز نوروز بتانن رسما رخصت بگیرن.
این برنامه زیر عنوان روز مسلمانان همه ساله در مقر دفتر والی ایالت کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو مرکز این ایالت برای یک روز برگزار می شود که در 22 می برای 12 سال این روز تجلیل شد. شورای روابط مسلمانان با امریکا که این برنامه را تنظیم کرده بود به صدای امریکا گفت که هدف این برنامه این است تا در گروه های مختلف مسلمانان خواستهایشان را با نمایندگان پارلمان ایالتی در میان بگذارند.
ما در سطح خود امریکا تقریبا 35 دفتر داریم و هدف همین ایجاد از همین دفتر همی است که ما مردم در قسمت محافظت حقوق مدنیشان همکاری میکنیم، مسلمان ها را بیشتر میخواییم امپاور یا تقویت بتیم و حقوق از اونا را مدافعشان باشیم.
مسلمانان یک بخش بزرگ از جوامع چندین ملیتی ایالت کالیفرنیا را تشکیل میدهند. در این ایالت پیروان تمامی ادیان به شمول مسلمانان از آزادی کامل برای عبادت و برگزاری مراسم مذهبیشان برخوردار هستند. مسلمانان اما در تلاشند تا بیشتر مراسم مذهبیشان را وارد تقویم رسمی این ایالت سازند. این در حال است که اخیراً شمار روز افزون مکتب‌ها در برخی ایالت‌های آمریکا روزهای عید را برای شاگردان مسلمان رخصتی اعلان کرده است. فهیم صدیقی، صدای آمریکا، ساکرامنتو، مرکز کالیفرنیا.
بیا هم در تل پشان ستاسو در ملتیانه دیر زیاد مننه در خبرانه هم اندلتا پای ترسیگی و تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوږمکۍ په 469 چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
مهم و خبرونو سرچکی آوری. د خزو انجونو پر زده کرو او کار کولو چنگار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیایي ودونو ځانګړو استازو په ترکمنستان کې غونډه کړې ده او یو ځل بیا یې د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر ښځو انجونو ټول لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند باید د نړیوالو قوانینو پر اساس وڅېړل شي. د ترکیه د جمهوری ریاست ټاکنې سبا یک شنبه د ترکیه د جمهوری ریاست ټاکنو دوم پړاو تر سره کیږي. اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوان پکې مخکښ نمان ګڼل کیږي. او په برېټانیا کې د وحشي آسونو وروستی نسل د برېټانیا په ځنګلونو کې د هغو کامیابو آسونو د نسل ساتنې په اړه راپور لرو چې ویل کېږي په اروپا کې د پریژواسکي په نوم وروستی نسل دی.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غا کاشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. نن شنبه د مې وښتمه نیټه ده او تاسو په دې نیم سات کې د نړۍ د مهمو مسایلو ترڅنګ په پیل کې د افغانستان په اړه مهم راپور واورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا هیوادونو ځانګړو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ښځو انجونو ټول لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د اروپای ټولنې او مرکزی آسیا استازو د ترکمنستان په اشخاباد کې غونډه کړې ده او ویلي دي چې دا بندیزونه نه یوازې د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده، بلکې د افغانستان ولست د بشري مرستو پر سوالو کې د نړیوال ټولنې په حالو ځلو هم ناوړه اغیز لري. بلخوا د خنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو انجونو سره د طالبانو د چلند پاړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د دغه ډلې یعنی د طالبانو د خونه په خزو باندې پرله پسې محدودیتونه او د هغوی غیر قانوني ځپل باید د نړیوالو قوانینو پر اساس وڅېړل شي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې او د مرکزی آسیا هیوادونو ځانګړو اساس د مې میاشتې په 15مه او 16مه د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د څلورمه غونډې څخه وروسته په ګډ اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ په حق لای ژور بحثونه کړي. په اعلامیه کې د طالبان څخه وغوښتل شوی چې په میرمنو او نجونو د تعلیم، کار کولو او عام ځایونو ته د تګ په برخه کې ټول لګیدلي بندیزونه لری کړي. په ګډي اعلامیه کې راغلي دا بندیزونه نه یوازې دا چې د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونې دي، بلکې افغان ولست د بشري مرستو پر رسولو کې د نړیوال ټولنې په حالو ځلو هم ناوړه اغیز لري. طالبان تعلیم، کار کولو او عامه ځایونو ته تک په برخو کې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ شمېر بندیزونه لګولي. دا عمل د بشري حقوقو د ملاتړ او نړیوال ټولنې لخوا غندل شوی دی.
چې نړیواله د افغانستان د شوه د وضعیت وړاندې سکوت اختیار کړی دی او د افغانستان شیزه لکه څنګه چې ما خپل سترګو لیدلې د سوند درته مشکلات سره مخ دي.
طالبان نه یوازې په دولتي ادارو، غیر دولتي مؤسسو او حتی د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو او نجونو په کار کولو بندیز لګولې، بلکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه هم نیولې ده. یو شمېر مرسته رسوونکي وایي چې د بندیزونو د مرسته رسولو پر بهیر منفي اغیز کړي.
کله دا بندیز شروع شولو نو مشکلات ډیر زیات شي، یعنی اړین په دې خاطر دی چې خزه کولای شي د خزه نه پښتنه وکي د غیر مشکلات په وخت سروې کې چې کله مشخصه پروګرام وي، مثلا د مشخصه پروګرام د هغه خزو چې سرپرست ونه لري او موږ دغه سره مالی کومک وکړو او یا هم د نورو برخو کومکونه یا واړه واړه بزنسونه انټر کمپرایسز پروګرامونه چې جوړو باید دغه سره وغږیږو. یعنی یو نارینه نشي کولای په دې چې مثلا دغه کورته لاړ شو دغه سره خبرې وکړي چې دغه ستونزه څه ده.
خو طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقوقو ته درناوی لري او د نجونو لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د پرانستل لپاره کار روان دی. لژمنو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د بخن نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره طالبان د چلن پاړه په یو تازه راپور کې لیکلي چې د دغه ډل لخوا پر خزو باندې په لپسې محدودیتونه او د هغوی غیر قانوني ځپل باید د بشریت ضد او جنسیتي ځورونې په توګه د نړیوالو قوانینو پر اساس وڅېړل شي.
There is no doubt what is happening in Afghanistan is
پدې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې روان دي د میرمنو پر وړاندې جګړه ده. مونږ په هیګو چې هغه له عام ژوند څخه به برخه شي بي دي، هغه له زده کړو به برخه شي بي دي، له کاروبار منی شي بي دي، له محرم پرته پر تا ګراتګي بندیز لګول شوی دي. مونږ په دې باور یو چې د جبري تری تم کېدو په خپل سر نیونه او داسې نور ټول نړیوال جنایتونه دي چې ډیر پراخ دي.
د بخن نړیوال سازمان په نور هیوادونو باندې هم غکړی چې د نړیوالو قانونو پر اساس دی د طالبان د غړو د جنایتونو او عدالت د هغوی د سپارل لپاره د نړیوالو قضایي صلاحیتونو او نور قانوني لارو څخه کار واخلي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د آسیا د پاره د خبريالانو د خوندي ساتلو ټولنې چې په سی پی جی باندې مشهور ده په ورستیو کې طالبانو ته تا د رسنیو پاره ځینې سپارښتنې کړې دي. د یاد ټولنې هدف دا ده چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي باید څنګه باوري او د اعتبار وړ وګرځي. په دې اړه زمونږ همکار شهناز نفیس د آسیا د پاره د خبريالانو د خوندي ساتلو ټولنې د مسولې بې یلی سره مرکه کړې ده.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدونو وروسته موږ په افغانستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې لوی بدلون ویلو. د طالبانو نه مخکې هلته خورا زیاتې مطبوعاتي وسیلې وې. دا هر څه په یوه شپه کې ختم شول. په خبریالانو بندیزونه ولګول شول، خبریالان ونیول شول، زور زیاتی ورسره وشو، زیرې وهل شوي او ټاکول شوي هم وو. سی پی جی د دې پیښو رپورټونه ورکړي دي. طالبانو او د هغوی د استخباراتو چارواکو خبریالان نیولي دي او د ښځو خبریالانو حالت د دې نه پسې بدتر دی. ول کېږي چې مخونه پټ کړي. دا څه اسې کېږي چې ځکه په افغانستان کې د عام ژوند نه وېسل شي. بارني خبريالان هم په افغانستان کې کار نشي کولای.
How the international community
څنګه چې تاسو وویل چې ډیر افغان خبريالان د هیواد نه وتلي، تاسو او تاسو په ډول نورې ادارې د دغو خبريالانو لپاره څه کوي؟
Helping in raising their voices.
You're right, Shanaz. A lot of Afghan journalists have fled Afghanistan.
دا سماته چې ډیر خبريالان د 2020 کال نروسه له هیواد وتلې دي چې زیاتره په پاکستان او ایران کې دي او د اقتصادي مشکل سره مخ دي. کوربه هیوادونو کې کار نشي کولای. تیر میاشت مون د جلاوطن افغان خبريالانو د وضع په حقله یو راپور چاپ کړل. هغه خپل کار نشي کولای او د بیا مشکېدو چارې هم ډیر ورو دي. مون دا غوي غاګ خلکو ته رسو او دا غوي د پاره کار کوو.
ریسنتلی سی پی جی افرز ا کمپریهنسیو سیټ
اپ تاسو پر وستو کې طالبانو ته د رسنو په اړه ځینې سپارښتنې کړې دي. دا غي په اړه کراته ووایي.
شو We as CPJ has released a special report last
month. مونږ د ټولو ډلو لپاره د سپارښتنو یو لیست جوړ کړل او هدف مو دا دی چې څنګه په افغانستان کې مطبوعات ازادي پیدا کړي. لومړی غوښتنه خود طالبانو نه دا ده چې داسې شرایط برابر کړي چې خبريالان په آزاد توګه راپورټونه ورکړي او دا حال ورکړي چې په افغانستان کې څه روان دي. بل دا چې د خبريالانو نیول د سم د سیم بند کړي. دا وخت زمون د معلوماتو لمخې دوه خبريالان په بند کې دي. کې دې شي نور په بند کې وي چې مونږ ته خبر نه. مونږ غواړو چې دا خبريالان د خوشی کې. مونږ د طالبانو نه دا هم غواړو چې بارنې خبريالانو ته د اجازه ورکړي چې د افغانستان خبرونه ورکړي شي. مونږ د نړیوالو نه غوښتنه کوو چې په بهر کې افغان خبريالانو ته د مشکې دوه لپاره لاري چارې برابرې کړي.
How do you see the environment in Afghanistan for the international
تاس په افغانستان کې د بهرنو خبريالانو او رسنو کار څنګه ګوري؟
From the ground.
Yeah, international journalists
د بارنې مطبوعاتو د خبريالې یو مهمه برخه دا ده چې دوی نړۍ د افغانستان د وزن خبروي. دوی په افغانستان کې د خپل ځای همکارانو سره شریک کار کوي. خو چې د کوم وخت رئیس په دوی باندې بندیزونه لګول شي دي نو اوس دوی هلته خبرونې نشي کولای. مونږ وینو چې خبريالانو ته ویزې نه ورکول کیږي. د مثال په توګه د واشنگتن پوسټ خبريال ته ویزه نه ورکول کیږي چې د افغانستان نه خبرونه ورکړي. مونږ د طالبانو نه غواړو چې دغه ډول بندیزونه د خاتم کې
یو طبیعي آفت هم را پیښ شوی. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د ملخانو سیل راوتلی او د افغانستان زراعتي محصولات یې د لوی خطر سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره چې اف ای او نومیږي وایي د مراکشي ملخانو په نوم دغه ډول خطرناک حشرات به افغانستان کې سلګونه میلیونو ډالرو زیان واړی. داسې زیان چې بزګران وایي دغو ملخانو د مخه د زراعتي د زراعت فصلونه یې اغیزمن کړي دي.
ملخان په بدخشان، بغلان، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار کې لیدل شوی او تازه تازه هرات او غور ولایتونو کې هم د دې ملخانو د لیدل کېدو خبرونه ورکل شوی. مراکش ملخان د فصلونو لپاره تر ټولو خطرناک حشرات ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غلو د موجودو نرخونو په نظر کې نیولو سره د ملخانو د يرغل لامل رامنځته کیدونکې زیان له 200 څخه تر 400 میلیونو ډالرو پورې اټکل کړي. ملګری ملتونه وایي چې د ملخان به د 200 څخه تر 1.2 میلیونه میټریک ټنو پورې غنم له منځه یوسي.
300 جریب مځکه زما خپل د بینه د ملخو وړې ده او 1.5 جریب مالچر، یعنی په دغه سیمه کې چې لس کلی چار در چاره پراته دي، یعنی دا د بینه تللې ده دغه ملخو د بینه وړې ده.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې کچاره یو نشي افغانستان کې د مراکش ملخانو نه پوس را روان کال ته سل برابر زیاتیږي او په افغانستان او سیمه کې به د خوراکي خوندیتوب ستونزه لا پسې ژوره شي.
We need to preposition to ensure
مونږ یو هو کورنوی ته چې خای خپل هرڅه له لاس ورکړي مرسته چمتو کړو. د دې سره سره دوی باید د خپل اړتیا وړ تخمونه هم تر لاسه کړي چې په کروندو کې فصلونه رازرغون شي. مونږ روان کال لپاره چمتووالی ته هم اړتیا لرو. دا مراکشي ملخان د یو کال څخه بل کال ته سل برابر زیاتیږي.
د افغانستان شمال او شمال لویدیځ سیمې د مراکشي ملخانو يرغل ته مساعد دي. په دغه سیمو کې وچکالي د زیات وخت لپاره په شنو سیمو کې د څارویو څرول په مارچ او اپریل میاشتو کې کم ورخ او د ملخانو د لمنځوړلو په څیر هڅې د ملخانو د هګیو اچول او بیا په لوی شمیر کې د زیږیدو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. د ملخانو عموما د می او جون په میاشتو کې هګۍ اچوي خو د پخوا په پرتله سکل له وخت مخکې پیدا شوي
او دغه ملخ د ود د میاشتې سنې نیولې د عمل پر 15 باندې وزي، د جوزا پر 15 او پر شل باندې د دوه ختمې دي. د دغه وطن نو ګرانو محترم وړونو موږ دغه ژغ دی هر مسلمان ورور چې زموږ دی واوري چې زموږ سره د هرې لارې سنې چې یو چاره یې.
افغانستان په خوا د ملخانو د کنټرول یو قوي سیستم درلود خو له دوه کلونو راهیسې د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا سیستم کمزوری شوی او اوس بزګر د ملخانو سره د مبارزې لپاره رواجي لارې چارې کاروي. د خوړو او کرنې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په زیانمنو شویو سیمو کې د روپو په بدل کې د کار له لارې یو لوی شمېر خلک د دغه ملخانو د له منځه وړلو لپاره استخدام کړي.
We were able to mobilize community
موږ وکړای شو چې د ملخانو د لمنځوړلو لپاره د سیمې خلک سره منسجم کړو. د پینځو نړیوالو مؤسسو په مرسته موږ وکړای شو چې د ملخانو د میخانیکی کنټرول سیستم پلی کړو. د ملخانو د کنټرول دا طریقه په سیمه کې له سلګونو کلونو راپدې خو دود ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د ملخانو سره د مبارزې لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. یو ځل شل او بل ځل څلوېښت کلونه مخکې هم دوه ځلې ملخانو په افغانستان کې پر کروندو یرغل کړی و چې د ملخانو دغه یرغلونو په لومړي ځل اته او په دویم ځل د افغانستان د غنمو 25% برخه زیانمنه کړې وه. احمدالله چیول، شنه تلویزیون، واشنګټن.
او سبا د یک شنبه په ورځ یعنی د مې په 28مه نیټه د ترکیې د جمهوری ریاست ټاکنو دوهم پړاو تر سره کیږي. رجب طیب اردوان چې په لومړي پړاو کې بریا ته نږدې شوی وو او په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې وي مخکخ نومان ګڼل کیږي. خو سیاسي مبصرین وایي د اردوان سیال کمال قلیچدارغلو که د ملاتړ په ترلاسه کولو وتوانیږي نوموړی هم څه ناڅه د بری فرصت لري.
په داسې حال کې چې ترکان د ولسمشریزو ټاکنو په دویم پړاو کې برخه اخلي شنونکي وایي چې په لومړي پړاو کې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان د حیرانتیا وړ مخککۍ او په پارلمان کې د زیاتو څوکیو ترلاسه کولو د هغه سیال کمال قلیچدار اوغلو له خوځښته لرې کړی دی.
اردوغان په لومړي پړاو ټاکنو کې د 9.15% رایو او اکثریت پارلماني څوکیو ګټلو امتیاز خپل کړی. دا په دویم پړاو ټاکنو کې د نوموړي د بریا لپاره د هڅونې دوه ډېر غټ ټکي دي. بل لور ته تلچدار اوغلو هڅه کوي چې خپل ملاتړ وهڅوي او یو خوځښت رامنځته کړي، خو په ورته وخت کې د خپل ملتپالو امنیتي تګلارو اړوند اندېښنې مهاروي.
په لومړي پړاو ټاکنو کې د سخت دریځ ملتپال نوماند سینان اوګان تر ځواکمن څرګندېدا وروسته د دویم پړاو دواړه نوماندان کوښښ کوي چې د ملتپالو رایې ترلاسه کړي. کلچدار اوغلو هڅه کوي چې د ملت پالنې د احساساتو څخه ګټه واخلي او د لومړي پړاو د ټاکنو راهیسې د میلیونونو سوریایي کډوالو د شړلو په ژمنه ټینګار کوي. خو د شنونکو په خبره نوموړی چې تر دې مهاله پر ولسواک سمونې ټینګار کاوه دغه ګامې خطرناک دی.
کلچدار اوغلو ښایي تر یو ځایه د دریم ګوند د سینار اوغان د ملاتړو خپلولو په هڅه کې وي چې د ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک او ملت پالنې تر اغیز لاندې دی، ځکه نوموړی په دې برخه کې یو څه نور هم مخکې ځي. خو ستونزه دا ده چې دا اقدامات خطرناک دي، په ځانګړي ډول کله چې دا چټک بدلونونه په وروستیو شیبو کې رامنځته کیږي.
د کلچدار اوغلو لپاره بلننګونه د پارلماني ټاکنو په پایلو کې د اردوغان د ګوند عدالت او پرمختګ په مشرۍ ائتلاف د مطلق اکثریت ګټلو بریا ده. دا د دې ښکارندوی کوي چې رای ورکوونکي غواړي اوسنۍ وضعیت دوام وکړي.
د حکومت لوري په ښکارا د تداوم ملاتړ کوي، خو مخالف اړخ یې د اړول ملاتړ کوي. مونږ په خوا کې ډیر ځله لیدلې چې ترکی رای ورکوونکي د انډول په پرتله تداوم ته لومړیتوب ورکوي.
کلیشدار اوغلو د سیاسي پاملرنې د جلبولو په مخه په پرله پسې ډول د څلورو ساعتونو لپاره د یوټیوب په خپرونه کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. خو په داسې حال کې چې د اردوغان ملاتړي د کلیشدار اوغلو د ملاتړو په پرتله په زیاته کچه په خپلو سیمو کې راڅرګندېږي، د کلیشدار اوغلو برخلیک اوس په دې پورې اړه لري چې دای په ټاکنو کې څومره خپل ملاتړي رای ورکولو ته وهڅوي.
دا پوښتنه چې د اردوغان د بیا بریالیتوب احتمال د خلکو او د هغو د اولادونو د راتلونکي لپاره په څه معنی دی؟ په دې هکله فکر ښایي خلک مجبور کړي چې د کلچدار اوغلو په هکله شکونه او له هغه شکایتونه یوې خواته پرېږدي او خپلې رای وکاروي. دا یوازینی لامل دی چې واقعیتونه بدلولی شي.
په داسې حال کې چې سیاسي وضعیت د اردوغان په ګټه معلومیږي، شنونکي وایي چې کلچدار اوغلو په وروستیو شیبو کې د خپلو ملاتړو د هڅولو لپاره د لارو چارو موندلو ته اړتیا لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او په نورو نړیوالو خبرونو کې د خیریه مؤسسې یو بلجیمي کارمن چې د بلجیم او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په یو جوړه کې خوشی شوه دی، د جمعې پورز یعنی پرون خپل کور ته ستون شو. چارواکو د جمعې پورز ویل چې تهران د خیریه مامور اولیویر ویندی کاستیلی د اسد الله اسدی په نوم د یو ایرانی ډیپلومات په بدل کې خوشی کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا اولیویر د 2015 نه تر 2021 میلادي کال پورې په ایران کې د ناروې د کډوالو د شورا سره کار کوي، خو 2022 کال په فبروري میاشت کې چې کله یې دنده پای ته ورسېد او بیرته ستنېدو ونیول شو، ایران دا کس په یوه اوږده موده زندانی کېدلو محکوم کړی او د بند دروازو تر شا په یوه محاکمه کې یې په جاسوسۍ تورن او بیا یې په جنوري میاشت کې څلور اویا دورې وهلی و. هغه په $1 میلیون نغدي جریمې هم محکوم شوی و. بلخوا د تایوان د ملي دفاع وزارت ویلي د چین درې کشتۍ چې د شاډونګ په نوم باندې د الوتکو وړونکې لویه بیړۍ هم پکې وه نن شنبه د تایوان له تنګي تیره شوې. چین مدعي دی چې د تایوان خود مختار سیمه یې خپله خاوره ده او په دې وروستیو کلونو کې د تایوان ټاپو وزمې شاوخوا هوایی او سمندري حضور پراخ کړی دی. د دفاع وزارت وایي د تایوان دفاعي ځواکونو وضعیت څارلی او خپل کشفي وسایل، سمندري کشتۍ او ځمکني دافع هوا سیسټمونه یې فعال کړي دي چې د یادو د حرکاتو په وړاندې ځواب ته تیار اوسي. د سراپورونه ورکړل شوي دي چې د نیمروز ولایت په کوم سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایران سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هالوش په نامه باندې د یوې ایرانی مدافع ډلې په حواله ویلي دي چې دغه نښته نن شنبه سار پیل شوې ده. د راپور د مخې نه د جګړې له سیمې یو شمېر اوسېدونکي ایستل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په دې امدی پیښې ته منسوب په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دواړه اړخونه پر یو بل ډزې کوي، خو دا ویډیوګانې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د نخته علت معلوم نه دی او طالبان او ویرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د شمالي امریکا د مسلمانانو د ټولنې یا اکنا درې ورځنۍ غونډه نن د مریلند ایالت په بالتیمور ښار کې پیل شوې ده. دا غونډه به درې ورځې دوام لري. د غونډې ته تنظیمونکو په وینا د 1500 نه زیات خلک به په غونډه کې ګډون کوي. د اکنا د سکل د غونډې شوار ایمان، کورنۍ او راتلونکي ټاکل شوې ده. د درې ورځو په جریان کې به لسګونه ویناوال په ټاکلو موضوعګانو ویناوې کوي او غونډې ته راغلي ګډونوال به امریکا کې د مسلمانانو ژوند سره تړلو مسایلو په اړه جوړ شوو مجلسونو کې برخه هم واخلي. دا غونډه د مسلمانانو یوې کلنۍ میلې ته هم ورته ده چې ښځو، ماشومانو او ځوانانو دپاره ډول ډول سرګرمي په نظر کې نیول شوي او د مسلمانانو تجارتي توکي هم نندارې او پلور ته ایښودل کیږي. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې یو شمیر مسلمانو فعالینو غوښتنه کړې ده چې په همدغه یاد ایالت کې د اختر او نوروز ورځې رسمي رخصتي وګڼل شي. په دې اړه د امریکا غاک د خبریال فهیم صدیقي راپور لیږل دی او ژباړه د غورزنګ په غږ کې اوري.
د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د مسلمانانو د بیلابیلو ټولنو غړو د دینی او مذهبي حقوقو د تامین په خاطر د ایالت پارلمان ته ولایحه د تصویبولو په مخ وړاندې کړې ده. په دې لایحه کې د مسلمانانو بندیانو لپاره د عبادت ځانګړو ځایونو د جوړولو د اجازه اخیستل او مسلمانو ښځو ته د ځانګړو پټو جامو غوښتنه او د ښوونځیو په نصاب کې د اختر او نوروز د ورځو لپاره د رخصتیو د ورځې په کې د وړاندیزونه شامل دي.
جامع زیاده از فعالین سیاسي و مدني کالیفورنیا اگر ده هم آمدیم که با وکلای منتخب و سناتورای ایالت کالیفورنیا در مرکز کالیفورنیا صحبت داشته باشیم، دیدار بکنیم و اینا رو تشویق بکنیم که سه تا بل یا لایحه که از با همکاری یا از طریق دفتر شورای روابط اسلامی کالیفورنیا یا کانسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز پیشنهاد شده، این سه قانون لایحه را تصویب بکنن و قانون مبدل شوه.
دادخواهی امروز ما به خاطر حمایت از سه قانون است که این قوانین برای مامورین دولتی، برای زندانی ها و برای شاگردای مکتب حق میده که از دینی که پیروی میکنن او را به آزادانه پیروی بکنن و روزهای عیدین و روز نوروز بتانن رسما رخصت بگیرن.
په امریکا کې د مسلمانانو د ارتباط شورا چې دا ډول غونډې تنظیم کړي امریکا غږ ته وویل چې د دې ډول غونډو د تنظیم څخه هدف دا دی چې تر څو په دې حالت کې د مسلمانانو غوښتنلیکونه د ایالت د پارلمان د سازو سره شریک کړي.
ما در سطح خود امریکا تقریبا 35 دفتر داریم و هدف همین ایجاد از همین دفتر همی است که ما مردم در قسمت محافظت حقوق مدنیشان همکاری میکنیم، مسلمان ها را بیشتر میخواییم امپار یا تقویت بتیم و حقوق از اونا را مدافعشان باشیم.
مسلمانان د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په سوملیتی ټولنه کې ویلو یا برخه جوړوي. په دې ایالت کې د ټولو دینونو پیروان د مسلمانانو په ګډون له ټولو دینی او مذهبي ازادۍ څخه برخمن دي او ټول مذهبي مراسم په آزاد ډول ترسره کولای شي. خو اوس په دې لټه او کوښښ کې دي چې د دوی زیات مذهبي مراسم دي د دې ایالت په جنترۍ کې په رسمي توګه ثبت کړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا په زیاتره ایالتونو کې د مسلمانو شاګردانو لپاره د اختر ورځ رخصتي اعلان شوې ده. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه. په افغانستان کې د اوبو څډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او تا افکار ورکوي.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
او په ایران کې کاشکې د اوبو موضوع وای، دلته دوی خپل داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپل لانجې هغه خصوصا د سیستان پاکستان د خلکو لانجې د اوبو تر کور او توپخ لاندې په افغانستان باندې ورواچي. ګویا افغانستان ملامت کی
کومه یوه میاشت وړاندې لار شو هلته ایرانی چارواکو د سرګندونې وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي مانی او هر خبره مثبته وادي دي. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره، یعنی ډیر وخت نه کیږي، د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې
د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ پاند.
او د حیواناتو په نړۍ کې د بریټانیا په ځنګلونو کې د وحشي اسونو یو ذات چې نسل په کمیدو ده دوه ګونه زیږوله. د سویل کې چې دا په اروپا کې د پرژویس کې لزاته وروسته نسل اوسي چې په دې ځای کې نوی ژوند پیلي. پام وکړئ په اړه راپور.
په داسې حال کې چې د پسرلي موسم را رسیدلې او اسونه هم لکه د نورو واشي زناورو په څیر د شنو ځنګلونو هرې خواته ګرځینو، د هغوی په منځ کې به د نړۍ یو ډول کامیابه دوګونی اسونه هم ډیر ژر د هغوی سره یو ځای شي. دا کامیابه اسونه چې د پریزس لوسکي اسونو په نامه هم شهرت لري، د لندن په ویپسن د پژوبن کې د 240 هکتار مځکې کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دا دوه اسونه د دې میاشتې په لومړیو کې زیږیدلې دي. د لندن شمال کې په دې نسبتا سړې او مرطوبه هوا کې اسونه چندان خوشاله نه ښکاري، ځکه چې هغوی په لمر کې ډیر هیجاني او متحرک وي. خو دوه نوي زیږیدلې اسونه له خپل مور نه جلا کیږي او دومره لري نه سي. د هغوی ساتونکي ریچل ملبون د لومړي ځل لپاره د هغوی پالنه او روزنه کوي. د هغې په لاس کې یو زنګ دی چې په دې ډول سره هغوی ته د سهارنۍ غږ کوي.
مونږ په هیدلو چې هغه حامله ده او لډیره وخت مونږ ورته متوجي وو. نو یو غرمه دلته زمونږ شاته د دوی مور د خلک په مخ کې بچی وزیږاو. ډیر عالی وو، هر څه ډیر خطیر شول. دا یو با تجربه مور ده. او بیا دوه اونۍ وروسته سهار وختي مونږ ولیدل چې هغه بل ماشوم وزیږاو. ډیر خوشاله شو، خوشاله په دې چې هغه نجلۍ وه.
پرزنسکي اسونه په نړۍ کې د مخپورې کېدلو حیواناتو په ډله کې ثبت شوې دي. خو د لندن په ژوبڼ کې د دې دوه ګونو زیږیدلې اسونو سره کې د شې نړۍ د ته خوشبينه کړی چې خای یو ځل بیا نسل مخپټې ریدلو دي. دا پروژه د لندن په ژوبڼ کې د منګولیا او د لندن د ساينس پوهانو ترمنځ د ګډې څېړنې هڅه ده.
دا یو عالی کار دی چې د داسې حیواناتو سره مرسته کوي چې په نړۍ کې نسل مخپورې کېدلو دي. او مونږ دې ډول سره د لندن د ژوبن د ساينس پوهانو او د حیواناتو د ساتنې د نورو مرکزونو څخه مننه کوم چې دا دوه آسان به لیو څه مودي وروسته به بیرته ځنګل ته ورخوشي شي او کېدای شي چې په دې ډول یې نسل بیا په ډېرې دلو شي.
دا مهال د منګولیا په ځنګلونو کې د زرو په شاوخوا کې دا ډول اسونه ژوند کوي. خو بیا بل څېړنه ښایي چې کېدای شي د هغوی شمېر 940 په شاوخوا کې وي. د نسلګرۍ دا پروګرام وایي چې که د دې حیواناتو نه سمه پالنه ونشي او په مصنوعي ډول سره د هغوی د نسل القا رامنځته نشي، نو کېدای شي چې ډېر ژر به د هغوی نسل له منځه ولاړ شي. هغوی د 2008 او 2011 کلو ترمنځ د یونسکو د مخپورې کېدونکو حیواناتو په ډله کې راغلي چې کېدای شي نسل ژر له منځه ولاړ شي. تونګا اولمبیارو د منګولیا د کوبي په سیمه کې زیږیدلې او را لوی شوې ده. هغه د لومر سیمه چیرته چې دا ډول اسونه پکې ژوند کوي نه هېریدونکې ځای تر سیمه وي او وایي چې د دې ځای ځنګلونه په اسونو باندې ښکلي دي.
کله چې آسان دی خو او هغه خوا ته زغلی زړیره د خوشحالي احساس کوم. دا زمونږ په وینه کې ده. مونږ تل له حیواناتو سره لوبې کړي، مونږ کوچیان یو، نو دا زمونږ په وینه کې ده. زه تاسو ته خپل د خوشحالي احساس نشم څرګندولی، په رښتیا هم دا زمونږ په وینه کې ده.
په لندن کې د وبساندی په ژوبڼ کې سیلانان د دې دوه نوي زیږیدلې اسونو لیدنه کوي. همدارنګه په دې ژوبڼ کې 10,000 نور داسې حیوانات هم ساتل کیږي چې سیلانان یې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه لیدنو ته راځي. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگټن.
دا خبرونه پام دې سپای تر سره خو لکه چې به روسه تاسو کولای شئ ټول راپورونه په انټرنیټي پانو باندې وګورئ. ولولي د ری خبرونه همدا شی په پیلي کې او زمونږ همکار نجيب خليل استوديو ته راغلي. نجيب جان ستړي مشي تاسو لیدونکو ته څل رینه.
سلامات باشین. سلام به شما و بیننده محترم. البته در پولی تازه ترین خبرها و گزارش ها از سراسر جهان بحث و صحبت روی گزارش اخیر اف بین الملل در رابطه با عملکرد طالبان در برابر زنان در افغانستان، همچنان نظر یکی از سفرهای سابق ایالات متحده در کابل در رابطه با موضوع حقابه ایران و موضوع دیگه. یکی از موضوعات جالب دیگه هنرمندای افغان فعالیت هایشون تحت حکومت طالبان بدون موجودیت زنان. امید است تا پایان برنامه با ما باشه.